دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو را برسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یوه مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بې آبروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلې تقوا، د ښځو ښکنځل د نارینهوو په جنګ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، مېرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا، چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 50 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ به د ژوند د عملي پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یوه ډېره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډېر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
وګوریتونکو سلام. د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي، خو دا مو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرریږي او قدرې نورم ډېریږي او څوک یې د ښه کېدو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونې په پیل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاوره؟
بله صاحب. څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه درې میاسو کې دې نه وینم
صاحب. نه مې درته را پرېږدي؟
څوک؟
صاحب امنیتي کسان.
خای مناسب به نه گنی و خراب ده دامنه ډیر خیال ساتي
سیب دام دی لپاره نشم در ترات لی کنه باورو که هر اشپری پا خوبینم او پا خوب که مشوری در کن
تو خود دیر وزیفش ناسو خطی
سیب او سیده چه لپاره را گختیم
تو مشوری لپاره
خاسیب چو وکم
یو چو میلون دالر را غلی دی ما ویل چه پی وکرو
سیب دا خود دیر خکار شوه دی
هو نو چه خواخه دی دا چه چه پی وکرو
سیب که در تو هم پا غصه باشی
نه ولی با پا غصه کیگم و وای چه وای
ما ولی سیب پا دا نجدی هم کارانو با دیوی شیلی و وای چه چراخ پا کور که بلیگی مسجد تا سفر دی
دام خواه خبره دا تنخاگان ای کمی دی او مصرفونه زیاد هم دوی تا بای ورویشو
او سیب دیر خکار بوشی هم بایل تا سر محبت یه چی او هم بایل کار سر پا سبای گوره سیب چه فیسبوک دیل صفتونو او اکسونو دکوی
سامده نو لستونه تایار کری او دو لستونو لمخین وویشی
خسه پسترگو
تو خو می بیار آو گختلی
سه بیار دالر مالر را گلی کچنگا
نا دالر ندی را گلی یو پرمختلی لیوات وراندیس کرده ده چه چو دیر قیمتی کرونا لطول و سولاتونو سرا موک تا دالی کری چه بیای موک مستحق و کسانو تا ورکرو ما ویل چه تا چه مشوره را کروی چه چا تای ورکرو
سه کدر تا ویم نو پا غصه باشی
نه نه پا غصه کیگم او وای چه خبره ده
سیب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې ویشه همدغه دې په درد خوري
والله تا هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو
ښه سیب په سترګو
ډېر شکرونه دي څه وایې چې چا ته یې ورکړو
سیب لس یې د تا او د خپلوانو دي شل نور به یې مونږ نږدې همکارانو سره وویشو
سمه ده همداسې یې وویشئ خو پام کوی چې بې انصافي ونه شي
په سترګو صاحب سم په عدالت به وویشو صاحب خیریت وو څنګه دې راغوښتیم
د مشورې لپاره
خخخا بیا څه شی ویشو که څنګه
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو په همغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل که څنګه دې خوښه ده
هو صاحب ولې نه همدا اوس به یې لستونه راوړم
هو لستونه یې راوړه ته د څو تنو استحقاق اخلي
صاحب زه د پنځو تنو د ځان مې د مېرمنې مې او د درېو اولادونو مې
صحیح ده په دې لست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه
ښه صاحب خدای دې ښه درسره وکړي
خو لومړی به تاسې ټول درې ورځنی ټرېننګ ترسره کړئ بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو
صاحب د څه شي ټرېننګ دی لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټرېننګ دی
نه د وسلو د کارولو ټرېننګ دی
صاحب پوه نه شوم
تاسې ټول به د جنګ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي او هم یې صاحب د زنګانه سترګه خوږېږي صاحب که رښتیا درته وایم په ډېر زحمت درته راځم
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله
صاحب هغه خو له ماشومان دي باور وکړم مشره یې اته کلنه ده
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم نفس را باندې ظالم شوی و صاحب د شیطان کافر دی کور وران شي
ګارد بله صاحب لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې را کولې
بادالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تلیلی دی
د گمرکونو او صاحب نظاری
اوس فیسبوک د دو کارونو لپاره کارول کیگی
د کنزلو او عاشقی لپاره
الالوړو زکړو وروسته به دوه کاره کوي
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
معین د وزیر او معاون د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل.
اوس د یو عصري نایي د یوې ورځې یادښتونه واورئ.
اوس د سهار و بجې دي، یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي، یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې، خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار نو بجې دي، یو زوړ کار ته ناست دی او وایي چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کېدو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د ایراتې چادرۍ چینونه. اوس د سهار لس بجې دي، د سپینګیری ګیره مې ایله په یو ساعت کې ور وخریله، خو ګومان کوم چې خامخا به د ګونځو په منځ کې ځینې ځایونه ناخریلې هم پاتې وي، ځکه چې ځینې ګونځې دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپښین دوه بجې دي، یو ځوان ناست دی او وایي چې ګیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټي په شان جوړه کړه. اوس د ماسپښین درې بجې دي، یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دې وي چې پوره کټ ووهي، خو زه حیران یم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته، زه یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي، یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي، یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغی، څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و، په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي، سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم، په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی، ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله راوی، صادق سپینغر، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.